مخام لشپاگو ده سهار تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی.
ازادی راڈیو چلیر ویش ساتا.
نیما نردی
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی تا زدار مال تر لیگ ما من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم دا مشومان سر پا زکنن آزم نور دا دیجون دا خوزه پا دا مرد خوشحاله
دا افغان خوزه دا پرمختگون و اوستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه می اومنی
سر بالایم سخت میگذره روزهای است که قبول نیست بر ما و همکارای ما هستن که تا نون بخوردن ندارن بعض همکارای ما بودن که کار میکردن فعلا بیکار هستن و تا بعضشون مجبور به این شدن که امور لوازم خانی خود بفروشن
دا میرمن د دولت په خانه کار کوونکی و وای کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسیدل او خځې له دندو څخه لرې کړې د دې په څیر ګڼې نورې میرمنې هم له بد اقتصادي حالت سره مخ دي نن په همدې اړه خبرې کوم ملتیا مو وکړې قدر من اپنین کو یو شمیر افغان میرمنی چې د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ څخه وروسته بې دندې شوې دي په خبره له بد اقتصادي حالت سره مخ دي دوی وایي په کور کې د ګټې واټې لپاره بل څوک نه لري خپل کار کاوه او د کورنۍ ټول لګښتې برابر وو خو له بده مرغه له کومې ورځې چې وزګاري شوې دي د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې هم نشي برابرولی افغان خبریال مریم یوالم داسی میرمنو څخه ده
زمانی که ما کار میکردم نه تنها از لحاظ اقتصادی
کله چې ما کار کوو نه یوازې له اقتصادي اړخه بلکې له روحي او رواني پلوه مې هم ستونزې نه درلودې له کومې ورځې چې په کور ناسته یم او ماش نه لرم له خپلوانو څخه قرض کوم او یوه مړې ډوډۍ کورنۍ ته برابروم له بلې خوا دې حالت زما پر روان باندې هم ډېر بد تاثیر کړی دی دومره پیسې نشته چې زه یوه ډاکټر ته ورشم او خپل مشکل ورته ووایم شپه تر سبا ویښه یم هغه وختونه رایادېږي چې ما به له بېوزلو کسانو سره مرسته کوله اوس دا خپله مجبوره یم چې په قرض باندې ژوند تیر کړم له دې وروسته فکر نه کوم چې قرض هم څوک راکړي ځکه هر سړی دومره پیسې ګټي چې ځان ته یې مصرف کړي
د وردګ ولایت اوسیدونکي مرینا وای غو میرمنو چې د خپلو میړونو تقاعد اخیسته هغه هم اوس آن سوال کولو ته اړی شوي دي ځکه حاکم نظام تقاعد هم ور باندې بند کړی دی
هغه کوم نظامی وظیفه چې دوی لرلې یا هر کاری چې داره له خصوصا په نظامي وظیفو کې چې څوک وي هغه داسې حالات ترسېدلې دي چې که خاوندونه یې و هغه مړ شوي وو مثلا د هغو تقاعد یې اخیستلم په بیچارګانو مې داسې حالات ترسېدلې چې هغه تا خیرات مجبوري شوي دي چې هغه خیرات وغواړي په کوڅو کې کوم ښځې چې په افغانستان کې د کار نه راستل شوي دي هغه د ژوند حل کول د مشکلاتو ورته ډېر بیا ستونزمن شوي دي ځکه چې هغه به مخکې به غو کولی شوی چې خپل د کور مسؤلیت ټول په ښه توګه په غاړه واخلي او ښه یې مخکې یوسي نو اوس دومره ورته مشکل شوی دی چې هغه یول مړې ډوډۍ ورته پیدا کول یا سخت دي ور خو د نورو مشکلاتو شوله نو دا د افغانستان د ښځو دپاره جدي مشکل دی یعنی ډېر غټ مشکل دی چې که د دو مخه ونیول شي یا د حل یار ورته پیدا شي په ټول نخا خبر وی دی کورانه دي چې هغه نرینه نشته دی او د کور ټول مسؤلیت خطو په غاړه دی کډه ماشومان سره ول دي کډه کور ته ډوډۍ پیدا کول دي د ټول دي خځې په غاړه دی نو هغه چې اوس فعلا حکومت کې هغه د کار نه است شي وی دي نو هغه ماشومان او یو بسته کور ټول به سر پر راست پات شوی دی یو متل دی وی چې دریا بو کاری او شو کو سره کم ته د حالات می دی چې دلی دي چې کوم وخت به چې مشکل لر لدی ته په وصله چې خپل مشکل ورته یعنی دی پیسو قرض دی یو هغه مخه به ورته نیول نه هغه بیچاره او سو حالا ترسیدل زی چې هغه پخپل د خلکو نه قرض خلیات او پد قرض مو خبر تاسو ده چې یو انسان که وجدان ولري همیشه د هغه څوک ورته بزرکیږي چې یعنی یو وخت دا حال او وستو حالت ته ورسیدل نو همیشه د زورون خیال د موږ د ستر ګوران دي تیږي خو بدبختانه چې هر څوک وستو مړي چې خپل مشکل حل کوي چې په واسکې نشته چې یو بل چې مشکل ورسره حل کو څو نو څه چې واسکېږي هغه کیږي خو سمه حالات افغانستان لري چې انسان خو یو خزه او هر څوک چې خپل د کور مشکل نشي حل کولای
یو شمیر ښځو ته چې له افغانستان څخه د بهر ته تللو زمینه برابره شوې دوی په خپل هیواد کې د وزګارۍ له وجې کډوالۍ ته مخه کړي د کابل ولایت ولایت اوسیدونکی مین حسنزی وایي چې دا کار نه یوازې دا چې ښځو ته ستونزمن دی، بلکې هیواد هم ورځ تر بلې خپل کدرونه له لاسه ورکوي.
ډیری کورنۍ خپل سرپرست د داخلي جګړو په ترڅ کې له لاسه ورکړی دی، خو په دغې کورنیو کې ښځینه پورته شوي دي او کوښښ کړی دی چې خپل ځان او خپل فامیل د مالي لحاظه حمایت کړي. او دوی په مختلفو برخو کې، که څه هغه اقتصادي دي، سیاسي دي، اجتماعي دي یا فرهنګي دي، تخصص حاصل کړی دی او په دغې برخو کې کار کړی دی. خو په تیرو دوه کالو کې دوی له خپل دندو څخه ګوښه کړل شوي دي او په کور ناست دي، چې دغه اقدام په خپل ځای خپل منفي تاثیرات ایښي دي، هم په هغې ښځې چې له دندې ګوښه کړل شوې ده او هم په هغې فامیل چې دی له مالي لحاظه هغه سپورټ کوله. په اوله مرحله کې باید دو شوی چې هغه ښځې چې توندې لري شي، مهاجره شي یا وطن پرېږدي، هغه خپل وطن پرېږدي او ځي او د دې د تخصص او د دې د استعداد څخه بل ځای کې استفاده کېږي. نقطه خپله په خپل ځای کې وضعیه ده او پاتې کېږي هغه ښځې چې نشي کوي چې د وطن نه ووزي او خپل هیواد پرېږدي. دوی هم د رواني لحاظه ورته صدمه رسیږي او هم د اقتصادي لحاظه اکثریت یې مجبوره کېږي چې د خپل کورنۍ د مالي سپورټ په خاطر شاقه کارونه وکړي لکه د سفروشي، او یا هم مجبوره دي چې په کور کېني چې دا په خپل بیا خپل ځای کې نور مشکلات پیدا کوي.
د ګڼو کسانو په باور کله چې یو مور خپل اولاد وږی او بې سرپناه ویني، نو د هغو د ژغورنې لپاره ښایي هر ډول کار ته لاس ورته کړي. یو تن افغان چې نه غواړي نوم یې یاد کړو، وایي کله چې یو مېرمن د مجبوریت له مخې په پټه داسې کار کوي چې هغه حرام وي، نو ګناه به یې د حاکم نظام له غاړې وي، ځکه حلال کار ته خو یې دوی نه پرېږدي.
دوی حتی تر ځانوزنې پورې رسېږي. وخت چې څوک ځانوزنه کوي نو هغوی هر کار ته لاس اچوي، چې دا ډېره بد اغېزه لري زمونږ په دې اسلامي فرهنګ باندې. دوی له اولې ورځې نه هغه خپل خبر باندې کلک ولاړ دي او هغه د دوی مشران، نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي، هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې مونږ ګویا اسلام ته خدمت کوو، اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بیکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي. نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کوالې. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي، هغوی د کار او د تعلیم مخه ډب کړې ده، چې د ده ټوله پړه او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای. که هغه هر هیواد وي، که څومره اسلامي هیواد تاسو ورسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنګاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي. او تر څو چې ښځو ته مونږ ونډه ورنه کړو، هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
د ښځو د حقونو فعال میرمن قمر نیازی وایي چې دا تل غواړي چې افغان میرمنو ته روحیه ورکړي، او دا ورته وایي چې دا ورځ تیریدونکې ده، خو نور دې ته هم داسې الفاظ نه دي ورپاتې چې په ویلو سره یې ښځو ته ډاډ ورکړي. نوموړي په پیل کې دغو میرمنو پاک لغه غږیږي چې د جمهوریت پر وخت کار درلوده،
هغه ښځو په ځان باندې یو حساب کوله، او هغوی نن یو ډېر د یو محتاجي حالت کې ژوند کوي. نو دا دقیقا هغه ستونزه ده، هغه مشکل ده چې باید یو حل لاره ورته وموندل شي، او تر څو چې د خوندو دغه اقتصادي مشکلات کم شي. په لوړه کچه باندې فعلا په افغانستان کې اقتصادي مشکلات شتون لري. ډېری کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو څخه، د فقر او د ناداري څخه، ژمی راغی، هوا سړه شوه، امکانات ته ډیر ارتیا سته، یعنی ډیر کورونه دي چې بخاری نه لري، ډیر کورونه دي چې بوټی نه لري، ډیر کورونه دي چې حتی هغه سرپناه منظمه نه ده چې دوی د یخ او د واورې و د دغه څخه وساتي ژغورنه یې وسي. یعنی دا ټول هغه مشکلات دي چې ښځې د بیکاری او د بیروزګاری سره مخ شوي دي، او هغه خوندې چې څه نه څه کار یې کړی ده او څه نه څه یې غوښتلې ده چې د اقل په کور کې کار وکړي چې بازار ته عرضه کړي، د هغه دپاره بازار نشته. نو طبعا دا ټول ستونزې هغه ستونزې دي، هغه مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې ډېر ستر بحران منځته راوړي، او دغه د فقر بحران هغه بحران ده چې بیا د انسان د زغملو څخه پورته ده، یعنی د حلاکت هغه انتها درجې ته رسیږي انسان.
که درته وایي چې په افغانستان کې د کار پیدا کول هم ساده خبره نه وه، یو عمر به زده کړې کوي، لوړې زده کړې او تجربه به لري، بیا به یو چیرته تاته کار پیدا کیږي. دغه مېرمنې چې په ډېرې خوارۍ سره یې ځانو ته دندې پیدا کړې وي، او یو دم دوی هغه په خبره یې ډېر په بېرحمه توګه په کور کې نیول کیږي، په دوی باندې څومره بد تاثیر کولی سي؟
دقیقا ډېر زموږ خوندې چې موږ رابطه کیو، کله کله تماس نیسو، خبرې کوو، دغه یو مشترک درد ده چې دغه موږ ځان سره شریکو. هم دغه ده چې کلونه مو تحصیل وکړل، زحمت مو وایستل، په ځان مو مصارف وکړ، د ماسترۍ تر کچه پورې، د ډاکټرا تر کچه پورې خوندې دي، چې دا اوس د هرات په ولایت کې نه ډېر خوندې، زموږ هغه ولایت چې ډېر خوندې پکې ډېر پرمختګونه وکړل، او ایران دوی ته نږدې و، لاسرسی ورته اکثر د ایران ته لاړل، ماسټریان یې وکړلې، ډاکټرا یې ترلاسه کړله، او اوس په کور کې ناست دي. طبعا هغوی تر فشار ذهني لاندې دي، یعنی روحن روانن داسې ډپریشن ښکار شوي دي، یعنی ډېر رنج وړي دغه حالاتو څخه، دغه وضعیت څخه رنج وړي، ډېر دردونکی ده ورته. زه تاسو ته د یو څو ورځې مخکې یو قصه وکړم، یو خورقې وویل چې دا یوې ماسټري لري، دا بل خورقې مو ډاکټرا درلودله، او دوه درې پونسونه کې د مخکې استاذه وه، اوس فعلاً بېکاره ده کور کې. وایي بازار ته لاړو سودا پسې، د امر بالمعروف نفر راغی، وویل چې تاسو دوه ښځې یاستئ، وایي دا ډرایور ته وویلې چې دا دې ولې پورته کړي دي، دوی سره محرم نشته. وایي هغه ورته وویل چې نو زه خو غریب سړی یم، هر څوک ما ته لاس ونیسي، راته وایي چې تر یو ځای پورې مه ورسوه، بیا دوی سیاسران دي، ناست دي په ایجاب کې دي، په چادري کې دي، زه څه خبره یم، سر مې نه و خلاص، ما ته بخښه وکړه. وایي هغه داسې په وزرو په زاریو په ننواتو ورته، هو وروره په ایجاب کې یو، په کور کې دي کېنولي یو، یو ضرورت به لرو، نه لرو نارینه څه وکړو؟ یعنی دا ډېر توهین آمیزه خبره ده، د یو ښځې عزت ته، د یو ښځې پته، د یو ښځې حرمت ته، د یو ښځې احترام درناوی ته، ځکه چې ته خپله د یو ښځې څخه پیدا یې، ته د یو ښځې اولاد یې، ته د یو ښځې نارینه یې، محرم یې، خاوند یې، ته یو ښځې ته برته، د یو ښځې پلار یې، لور به دې یو ښځه یې. مګر ته نن د یو ښځې لپاره دومره بې عزتي کوې، دا دقیقا د زغملو نه ده. یعنی ډېر خوندې چې ما سره رابطه کې دي، او کله کله چې موږ خبرې کوو، بحث کوو، د دوی دغه وضعیت څخه داسې ښکارېږي چې دوی ټول ډپریشن دي، دوی ټول رواني فشارونو لاندې دي، او ډېر درد ویني، خبره خبره باندې هر یو ته ژړا راځي، ډېر د درد احساس کوي، او دغه ژړا او دغه دردونه او دغه تکلیفونه بالاخره څه انفجار به منځته راوړي، او څه یو حالت به منځته راوړي، دا ډېر ویروونکی ده.
بله، دغه مېرمنې چې اکثره وخت له موږ سره تماس نیسي، دوی هم دا وایي چې نړیوالې ټولنې دوی له پامه غورځولې دي، او ورو ورو د دوی د زده کړې او د کار مسله د خلکو له خولو نه لرې کېږي، له سترګو نه لویږي. دوی دغه اندېښمنې کړي دي، د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
دقیقا اکثر خوندې دغه وایي چې کله کله زه هغوی ته د لاسایانه ورکړم، بحث ته مجلس ته، موږ وایي چې خیر حوصله به کوو، دا شپې ورځې به تېرې شي. هغه د سیتا قاسمي سندره مې ورته یو ګروپ کې شریک کړله، خوندو سره مالو ګوري، وایي وخت شپ شپ نه میمانه، سهار کېږي، سهار به راشي. نو کله چې دا تسلیت بحث موږ وکړو، د تسلي ورکولو بحث باندې، همدغه شکوه د اکثرو خوندو په خوله کې ده. هغوی وایي وای چې هغه ولو کې توده کې هر یو فریادونه کول رادیو غانی هم یوټیوبونه کې هم هرڅه کې نړیوال به هم اروپایي اتحاد هم پورته کول امریکا هم پورته کول او ملګری ملتونه مې مورا غوړېدل تر دې ځای پورې ما وینې سې بم راغله تشریف یې راوړل او به نتیجه برتلاړه د ملګری ملتونو استاد نو دا ټول مشروع کې لګزره تود وو هو څنګه چې دریم تعلیمي کال راغی منسته چې لا هم موږ په کورونو کې ناست یو لا هم موږ بیکار او بیروزګار یو لا هم موږ د تعلیم او تحصیل نه پاتې راغلی یو او دغه سلسله دغه لړۍ موږ نه قطع شوې ده اوس د نړیوال بې توجهي هم ده او بالاخره نړیوال هم په دې فکر دي چې دا خلک پرېږدي چې خپل په منځ سره جوړ راسي یا دا ذهنیت د هغوی سره ده یا دا ذهنیت ورسره ده چې بالاخره څونه وکړو موږ خو دغه خپل هڅه وکړل خپل کوششونه مو وکړل خپل فشار مو پرې باندې راوړه چې دا خلک نه پوهېږي په دې باندې نو موږ څه ورسره وکړو داسې یو فکرونه هم د اکثرو خوندو سره شته چې بالاخره به څه وشي یعنی تاسې باور وکړئ د دغې پوښتنو د جوابونو دپاره زه دومره عاجزه پاتې کېږم چې ما ته خپله عین حل کې سوال پیدا کېږي چې رښتیا هم دا خلکو ته دلداري ورکوي دوی ته تسلیت ورکوي دوی هڅیې دې ته او تر کله پورې دا تر کله پورې دا دوام ولري درې کاله خو وشو درې کاله نور هم بېخي هغه د دوی ټول رابطه د تعلیم سره د کتاب سره د مطالعې سره هغه شوق هغه ذوق هغه تلوسه چې په انسان کې د استعداد دپاره هغه ټول له منځه ځي که موږ پوهه د یو سکروټې سره مشابه کړو سکروټه چې پوکیې حرارت تولیدوي او که کله یې پرېږدي هیره کېږي بالاخره په مرور د زمان نو دغسې یو حالت ده نو ځورونکی ده دقیقا د دې پوښتنې دپاره موږ هېڅ ځواب نه لرو چې هغوی ته قناعت ورکړو یا خپل منځ کې یو بل قانې وکړو په دغه موضوع باندې دقیقا دا دغه موضوع ده چې د ډېرو خوندو سره دا تشویش شته
بله په دغسې یو وضعیت کې بیا هم د دې لپاره چې ځوان خو دوام لري څه باید وسي په خپل دوی په کور کې څنګه ځانته یوه کاري زمینه برابره کړي چې یو څور په پلاس راوړي او ذهن مصروف ووسي تر څو د حالت بدلېږي
سخت ده یعنی موږ ورته په اوسني حالت ته په کتو سره دغه مخکې یادونه وکړه چې دغه حوصله ورکول یا دغه تسلي کول د دوی هم ډېر سخت شوې ده خو بیا هم خوندو دې ته امیدوار کړل چې تاسې باید همت د لاسه ورنه کړئ او بالاخره به دا شپې ورځې تېرې شي کوشش وکړئ ځان مصروف وساتئ په کورونو کې نجونو ته درس ورکوئ کورسونه جوړ کړئ ډېر فیسنه لږ چې تا ته هم یو شی وسي او هغه ته هم تکلیف نه وي هغه کورنۍ ته هغه فامیل ته هم داسې یو کورسونه جوړ کړئ کوشش وکړئ چې د خیاطۍ او د ګلدوزۍ او د بافتو دغه سیسټمونه مخته یوسئ هغوی دغه راته وایي چې موږ دومره پوره کال زحمت وایستله هر څه مو جوړ کړل پر نندارتونونو باندې مو خرڅ کړل دغه د فلانکۍ خور راغله موږ نه یې رانیوله فلانکۍ خور راغله موږ نه یې په دغو نه لږ قیمت هم رانیوله یعنی داسې څه چې بېخي ډېره کمه فایده موږ ځان ته په نظر کې ونیوله په دې خاطر چې دغه کمه فایده به اوس موږ نن ومنو دغه شیان چې مو بازار پیدا کړل د بل وخت لپاره به بیا ډېره فایده ترلاسه کړو خو متاسفانه هغه نندارتونونو کې هم امر بالمعروف بندیزونه ولګوله چې نارینه نشي کولی شرکت وکړي په دې نندارتونو کې وروره که نارینه شرکت ونه کړي نو دا تجارت څوک کوي خو تجارت خو ښځې ته د سفر حق اجازه تنه نه ورکوي بازار د تګ اجازه تنه نه ورته ورکوي نو د تجارت حق به څنګه ورته ورکوي چې هغه بیبي خدیجه کبرا غوندې لاړ شي د یو ملک څخه بل ملک ته دغه وکړي سفر وکړي ولاړ شي هلته تجارت وکړي خو دغه نارینه پرېږدي چې راشي دغه نندارتون ته د دغه شي کیفیت باندې پوه شي په قیمت یې پوه شي په ارزښت یې پوه شي زه توضیح ورته ورکړم معلومات ورته ورکړم چې دا دغونه مصارف لري په دغونه مصارف څخه وروسته چې دا په دومره باندې خرڅ شي دغه ګټور تمامېږي تا ته هم ګټه کېږي ما ته هم ګټه کېږي هغه چې په کور کې ناست ده هغه ته هم ګټه کېږي چې هغه جوړوي یعنی جوړونکی یو خرڅونکی یو او هغه څوک چې تجارت کوي هغه تجار ته درې سوه ته مفاد باید په نظر کې ونیول شي هېڅکله به موږ په ځان باندې دا نه تحملوو چې نه کېږي هېڅ نه کېږي یا هېڅ بدلون به رانه شي ناامیدي او ناهیلي به نه کوو ځکه چې یو خو ناامیدي وایي کفر دی او بل دا چې کله موږ د الله د دربار څخه باید هېڅ وخت ناامیده نه شو او بل دا چې کله موږ د امیدواره یو او کله چې موږ خپل په خدای باندې باور لرو خپل په ځان باندې یقین لرو نو باید چې هڅه وکړو، یعنی خوځښت ولرو. دا کوچنی کوچنی خوځښتونه د ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي. تجربه شوی کار ده.
د دې میرمنو په وینا که څه هم په افغانستان کې اوس حاکم نظام د دوی غږ نه اوري، دوی بار بار له هر طریقه کوښښ کړی، مراجعه کړی، خپلې ستونزې ورته رسولې دي. خو بیا هم تاسو نیازی صاحب، حاکم نظام ته څه ویل لري چې پرېږدي دغه میرمنې چې د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده ځان ته خپله حلال روزي پیدا کړي؟
ما حاکم نظام ته په بار بار باندې په کراتو باندې دا وړاندیز کړی، دا یو ځل بیا د یو خور په صفت قلم ورته نیسم، ورته وایم چې که تاسې غواړئ چې یوازې نه په افغانستان کې حکومت وکړي، حکومت مو اقتدار عمومي، د هر افغان په زړه کې حکومت وکړي، نو هغه بدای چې خپل د خوندو حق او حقوق ته احترام وکړي. تر ټولو شیانو دغه مهم نقطه ده چې مونږ ښځې خپل په کور کې عزت ولرو، د باندې هم عزت لرو. نو ته ما عزت وکړه چې د باندې هم زه د عزت خاوند شمه. نو عزت به مې د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د تعلیم نه به شروع کیږي. ته تعلیم زمینه راته مساعد که، هغه خپل اصول دې را باندې تطبیق که هر رقم اصول ته راته تعینوي، هر رقم قیدات او قوانین راته تعینوي، خو فقط د تعلیم حق مه راڅخه اخله. خوندو ته د کار زمینه مساعد که، داسې فکټریز ورته جوړ کړي، داسې په پښو ودروي د خپل خوندې چې دوی سبا ستاسو ملاتړ اوسېږي. هیڅ وخت تاسې تکمیل او کامل نه یاستئ تر څو چې خوندې در سره نه وي په ټولنه کې، د ټولنې په پرمختګ کې، د ټولنې په هره برخه کې ستاسو سره به ستاسو خوندې وي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامته اوسئ.
همشبه مننه. ښه وختونه.
در منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خي چاري.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00420214141201.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو په ځین باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میل مدي، د اساسي او بشري حقوقو په برخه کې فعال ماهر مومند. راځو خپل مرکې ته. په پایل کې خپل دغه د شاقه کارونو پاکله یا د درنو کارونو پاکله معلومات راکړي. شاقه کار یا درون کار کوم کارو ته ویلی سو؟
شاقه یا درون کار هغه کار ده چې فزیکی نظر نه په انسان باندې سخته تمام شي، د غوښ او توان څخه بیرون وي. په دې کې دا مرادي چې کومه موده چې هغه عادي وخت ټاکل کیږي انسان ته د کارونو لپاره، د هغې څخه یا وخت پر زیات شي، لکه په عمومي صورت 8 ساعته د ورځې کار وي، که په هغې باندې ساعتونه نور هم اضافه شي، نو کار کیدای شي چې هغه حتی که نورمال کار هم وي هغه شاقه کار ته واوړي. او یا دا وي چې هغه د انسان د توان نه بیرون وتلی وي. په شاقه کار کې دا هم راځي چې کله چې ماشومان باندې د دوی د توان څخه زیات کار کیږي، هغه هم شاقه کار کې حسابېږي.
بله، د دغه شاقه کارونو هغه بدې پایلې کراته واضح کړي چې په ماشومانو باندې کومې بدې اغیزې کولی سي؟
اغیز خو یې دا دی چې کله انسان شاخه کارون تړ کیږي فنزي کی نظر ورته مشکلات پیدا کیږي، روحي له نظر ورته مشکلات پیدا کیږي، بعض وخت دا وی چې داسې تکلیفونه ورته پیدا شي چې هغه بیا ټول عمر ورسره لاس ګریوان وي. هغه مثال د ملا هغه مهرو کې تغیرات راتلل د هغه ځای کې، او یا داسې نور هغه وي چې هغه بیا ټول عمر انسان ته ورپاتې وي.
په افغانستان کې اکثره وخت دل کېږي چې په ماشومان باندې درانه کارونه کېږي، دا خو واقعیت ده چې خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی، نو که چېرې بدو پایلو ته به راسو. دا چې نن سبا یو مړې ډوډۍ د دوه ماشومانو له شاقه کارونو درنو کارونه دوی پیدا کوي، آیا د دې ارزښت لري چې ټول عمر یو ماشوم په داسې ناروغۍ به اخته شي چې هغه علاج ونه لري؟
ارزښت خو یې نه لري، خو څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، بعضې فامیلونه د بدورۍ له لحاظه دې ته اړ کېږي چې خپل ماشومان باندې کار وکړي، ځکه هغه حاکم نظام یا هلته کوم یو استاد چې دی هغه دې ته لاسرسی نه پیدا کوي چې هغه کوم کسان چې مشتاق دي له هغوی سره کومک وکړي یا د لاسلیونه وکړي. نو ځکه بعضې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وکړي.
خپل د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي چې د وړو ماشومانو له وږو نه دغه درانه کارونه سپک کړي؟
بلې، بدبختانه په افغانستان کې دا بعضې ځایونو کې دا یو فرهنګ ګرځېدلی دی چې حتی که غټان په کور کې هم وي، فزیکي لحاظه جوړ او رمټ هم وي، نو بیا هم په ماشومان باندې کار کوي، او کېدای شي چې هغه اقتصاد دومره هم خراب نه وي چې په ماشومان دې ته اړ کړي شاقه کارونه پر وکړي. پر بیا هم هلته دغه آګاهي په هغه سطح باندې چې باید موجود ولري موجوده نه ده په کورنیو کې، په پلارونو میندو کې، چې دغه شاقه کار کېدای شي په لنډ مهال کې دوی ته اقتصادي ګټې راوړي، مګر په اوږد مهال کې ماشوم ته بیا ضررونه رسوي. نو دغه نه پوهاوی د فامیلونو هم د دې باعث کېږي چې هغوی خپل ماشومان دې ته اړ کړي چې حق کار نه وکړي.
کله چې دغه ماشومان غټېږي، دوی څومره عقده اخلي له خپلې کورنۍ سره چې د دوی د درس وخت دوی په کارونو باندې مصروف کړي و په دوی درانه کارونه کول، څومره بیا دوی ته ناامیدي درېږي او له خپلې کورنۍ سره غواړي چې فاصله ونیسي؟
ګوره، دا خو طبیعي خبره ده چې کله ماشوم د درس په وخت کې، د تعلیم په وخت کې، د لوبو په وخت کې داسې کارونو ته وهڅول شي چې هغه د غټانو کار دی، د ژوند نورمال هغه دوران څخه پاتې کېږي او بیا ټول عمر ورسره پاتې کېږي، دغه کمی ورسره موجوده وي، نو بیا د دې باعث کېږي چې هغه مکمل په ټولنه کې په سالمه توګه باندې دوی بیا برخه نه شي اخیستلی.
په دغه دوران کې دوی له زده کړې څخه هم لرې پاتې کېږي. په راتلونکي کې ټولنې ته داسې کسان بیا د ګټې په ځای څومره زیان رسولی شي؟
دا کله چې یو ماشوم د تعلیم څخه پاتې شلو، نو خپل ځان ته هم هغه په ژوند کې چې کوم یو لازم پرمختګ دی هغه نشي کولی، همداسې بیا ټولنې ته هم پرمختګ نشي کولی، خپل فامیل ته هم مفید په هغه اندازه نشي واقع کېدلی. نو تاوانونه فردي او اجتماعي او ټولنیز دي.
کله چې په دغسې کورنیو کې ماشوم کار ته لیږل کېږي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې په کور کې د کورنۍ نور مشران هم وي، دهلته څومره د ده حق تر پښو لاندې سه؟
د ده خو حق ګوري، په تخنیکي لحاظ که تاسو وګورئ څو مختلف حقونه د ده تر پښو لاندې کېږي. یو خو دا ده چې تعلیم ته لاسرسی د یو ماشوم حق وي، هغه ترنه اخیستل کېږي. بل دا چې هغه سالم چاپېریال چې هغه له ذهني نظره هم سالم وي، فزیکي له نظره هم سالم وي، هغه هم دوی ته نه مهیا کېږي، نو ځکه د دې نظره هم حق اخیستل کېږي. او بل هغه کوم یو تکامل چې دی انساني، چې هغه د تعلیم له خوا نه او د هغه ماشومانو د لوبو له خوا نه ترلاسه کېږي، هغه هم د دوی نه اخیستل کېږي. نو که تاسو ورته وګورئ مختلف حقونه ترنه اخیستل کېږي د یو ماشوم څخه.
په ماشومانو باندې درانه کارونه چې کېږي، کله چې کورنۍ کتل کېږي، معمولا په کورنۍ کې شپږ ماشومان، اووه ماشومان، اته ماشومان پرله پسې په همه خبره شیر به شیر ماشومان وینو، هغه کورنۍ نسي کولی چې ټولو ته رسیدګي وکړي. بیا نو که شاقه کار کوي، که وخت نا وخت له کوره وځي، څوک ورباندې خبر نه وي. په خپله په یو کورنۍ کې د ډېرو ماشومانو نړۍ ته راوړل څومره د دې لامل کېږي چې بېرته همدغه ماشومان قرباني شي او شاقه کارونو ته ورسي؟
ګوره ماشومان د تعداد پلان بندی کول د اقتصاد د پاره د تعلیم د پاره د یو فامیل د درست ادارې د پاره ډېر مهم وي. کله چې فامیلونه هغه شرایط ونه لري او ماشومان زیات وي نو بیا دا واضح خبره چې د دې باعث کیږي چې ماشومان شاقه کارونو ته وهڅوي.
په یوه کورنۍ کې چې کله یو منظم سیستم موجود نه وي، مثلا هر سړی ته په خپله سویه په خپل توان کار ونه سپارل سي، دا به څومره د دې لامل کیږي چې په ماشومانو باندې شاقه کارونه ویسي؟ یعنی د یو منظم پلان نشتون د اقتصاد په برخه کې
په یو فامیل کې د ماشومان تعداد درلودل، څومره ماشومان باید ولري، څه وخت ماشومان دنیا ته راوړي، څومره فاصله ولري ماشوم یو له بل سره، او څومره آمادګي مور او پلار لري دې ته چې بل ماشوم ته سالمه تغذیه وکړي، سالم تربیه وکړي، سالم تعلیم او تحصیل ورته برابر کړي، هغه محیط او چاپیریال ورته مساعد کړي چې د ماشوم لپاره لازم دی. نو دا ټول په دې باندې بیا تمامېږي چې کله چې دا پلان موجود نه وي نو هغه ژوند درست د پلان له مخې مخکې نه ځي. بیا فامیلونه اړ کیږي چې په ماشومان باندې کار وکړي، یا که پلار یا مور موجود نه وي نو هغوی بیا مثال نور فامیلونو ته پاتې کیږي چې بیا وضعیت ډېر زیات خراب وي. پلان درلودل د ژوند لپاره، هغه خپل کوشش لپاره هدف درلودل ډېر زیات اړین دي.
که تاسو د ماشومانو د جنسي ځورونې برخې ته، کله چې یو ماشوم له کوره لیږل کیږي چې ورسه کار وکړه، نو معلومدار خبره ده چې دی به سهار وخته وځي، ماښام به تر ناوخته پورې بیرون وي. هر څوک د نار ډول غوښتنه کوي د مجبوریات په اساس، او بل دا چې سنې وړکی ده په توان نه پوهیږي، دا هغه ورسره مني. څومره د هلته ماشوم جنسي ځورونې سره مخ کیږي هغه په افغانستان غوندې بیرته پاتې هیواد کې؟
بدبختانه په افغانستان کې مونږ د ماشومان د جنسي ځورونې شواهد ډېر زیات لرو، مخصوصا په الکانو کې چې دا بدبختانه غیر اسلامي غیر افغاني فرهنګ ګرځېدلی دی هلته په افغانستان کې. او دا یو دلیل یې دا دی چې ماشومان په بیرون کې د کور نه د سرپرست د سترګو نه لرې په بیرون کې موجود وي، او هغه بیا د هغو خلکو په کار کېږي چې هغه د ماشومان څخه غلط استفاده کوي، چې دا اصلا د اسلام د اصولو سره مکمل دا مناسب کار نه دی، او بل د مدني ټولنې له نظره هم دا مناسب کار نه دی. او په دې کې داسې یو اسلامي مملکت چې تقریبا ټول وګړي مسلمانان دي، هغلته د ملایانو د امامانو کار دا ده چې په ټولنه کې د دې آګاهي پیدا کړي چې د دغه ډېر بد کار چې خدای مورته بد ویلي دي، د دې کار مخنیوی وشي.
دغسې ماشومانو سره چې د مجبوریت له وجې حتی جنسي ځورونې سره مخ کیږي، څومره له روحي رواني نظره دا بیا مړاوي کیږي؟ او کله چې په ټولنه کې نور خلک خبرېږي چې دغه ماشوم له دا ډول جنسي ځورونې سره مخ سوی، د سره بیا څه ډول برخورد کیږي؟
ګوره بدبختانه افغانستان ټولنه یو ډېره سنتي ټولنه ده، په هغې کې دغه پاراډاکس چې مونږ ورته په انګلیسي کې وایي چې دا ډېر زر نقیز شایي، لکه داسې ټولنه چې مکمله تقریبا مسلمانه ده، چې ډېر کم وګړي به کېدای شي غیر مسلمان وي، کېدای شي 99.9% ټول وګړي د افغانستان مسلمانان وي، چې په هغې کې داسې یو کار ته لیوالتت او د کارونو ته ډېر زیات بد ویل شوی دی په اسلام کې، مګر بیا هم دا په افغانستان کې جریان لري. دلته دا پاراډاکس موجود دی. او بیا چې کله ټولنه کې خلک خبر شي چې مثال چا سره جنسي ځورونه شوې ده، هغه د تحقیر له نظره هغې ته کتل کېږي، کېدای شي چې په هغې کې د دوی هغه ګناه نه وي، تیری پر شوی وي. نو دلته بیا هغه په ټولنه کې د دغه شخص هغه ځای چې دی ډېر زیات ټیټېږي، او خلک ورته په ټیټه سترګه باندې ګوري، چې دا هم دې لامل کېږي چې خلک روحي تکلیف سره مخامخ شي.
بله، اوس که راستو د حل لارو چارو ته مومن صاحب درته وایي چې څه باید وسي چې په یوه ټولنه کې په ماشومانو باندې درانه او شاقه کارونه ونیسي، او کومې بدې پایلې چې موږ تاسو تر اوسه پورې یادې کړې د دوو مخنیوی وسي؟
ګورې د شاقه کارونو د مخنیوي په ماشومانو کې د دې لپاره څو کارونه کېدای شي. یو خو دا ده چې فامیلونه کله چې ماشومان دنیا ته راوړي، داسې پلان له مخې دنیا ته راوړي چې دواړه والدین مور او پلار او هغه ټولنه دې ته آماده اوسېږي چې دغه ماشوم په درسته توګه باندې د ده څخه ساتنه وکړي، ورته تعلیم ورکړي، ورته تربیه وکړي، او د اقتصاد له نظره دوی دومره پیاوړتیا ولري چې د ده هغه کوم اسانتیاوې چې د ژوند دي دې ماشوم ته برابرې کړي. نو دا هغه په شروع کې دا ډېر زیات مهم دی. دوهمه خبره بیا دلته دا ده چې کله چې ماشومان دنیا ته راوړل شي دوی ته هغه تعلیم او تحصیل زمینه مساعده شي چې دا بیا خپله په آینده کې د دې باعث ګرځي چې دوی اقتصاد ښه وي او ژوند ښه وي. او دوی چې کله والدین جوړېږي نو دوی هم بیا کولای شي چې خپل ماشومان ته ښه محیط برابر کړي. بله خبره دا ده چې دلته په دې کې د ټولنې د آګاهۍ خبره ده چې ټولنه چې کله پوهه اوسېږي، والدین په دې باندې پوهه اوسېږي چې ماشومان یې د شاخه کارونو له وجې باندې اوږدمهاله کې مشکلات سره مخ کیږي، نو بیا هم کېدای شي چې دا د دې باعث شي چې والدین دې ته زړه ښه نه کړي چې خپل ماشوم باندې شاخه کارونه وکړي، او په دې باندې پوه شي چې په لنډمهاله کې کېدای شي دوی ته ګټه وکړي، فامیل ته اقتصادي ګټه ورته راوړي، مګر په اوږدمهاله کې بیا دوی سره مشکل سره مخ کیږي. نو دا هغه شیان دي چې د دې باعث کېدای شي چې شاخه کارونه په ټولنه کې راکم شي او په ماشومانو باندې چې هغه منفي اغېز دي دا هغو مخنیوی وشي.
بله، یو حکومت ته څه کول پکار دي چې کله ویني په ټولنه کې ماشومان درانه او شاقه کارونه کوي او کورنۍ هم وایي چې مثلا توان نه لرو، مجبور یو که دا ماشوم باندې درانه کارونه ونه کړو نو موږ بېګا ته ډوډۍ نه لرو. دغه وضعیت د یو ملک حاکمان په سترګو باندې ویني، دوی ته څه کول پکار دي؟
حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې ټولنه کې بې بذاتو خلکو سره کومک وکړي. هغه که بې بذاته کورنۍ دي چې ماشومان لري او د دې وس نه لري چې خپل ژوند په اسانه توګه باندې مخکې بوزي او اړ کېږي چې ماشومان خپل شاقه کارونو ته اړ باسي، دلته د حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې د هغوی سره مرسته وکړي، د فامیلو سره مرسته وکړي او ماشومان یې د شاقه کارونو څخه وژغوري او دا چې هغوی ته د تعلیم او تحصیل زمینه برابره
کړي. تاسو په خپل خبر کې ویل مومن صاحب چې حاکم نظام باید دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي او کوم ستونزو سره چې مخ دي مرسته وکړي په دې برخه کې، مګر موږ او تاسو وینو چې حاکم نظام په افغانستان کې د دغو ماشومانو کورنۍ د کورنۍ مشران بیکاره کړل چې په هغو کې ښځې موږ یادولی سو، نو دهلته هم دغه ماشومان درنو کارو ته مجبوریږي، له کور بیرون وزي چې بیا هغه ډېرې ستونزې موږ او تاسو په خبرونه کې یاد کړل غو سره مخ کیږي. حاکم نظام په ځای دي چې دغه مشکل حل کړي، حاکم نظام ورته جوړ کړی ده، تاسو د یو بشر په صفات څه ویل لري په دې برخه کې؟
بدبختانه طالبان دغه تصمیم چې ښځې کار ته نه پرېږدي، مخصوصا هغه ښځې چې د کور هغه نفقه راوړونکي دي، دا ډېرې بدې پایلې لري او فامیلونو ته او ښځو ته ماشومانو ته. او دلته په کار دا ده چې دوی هغه اسلامي چوکاټ کې هم دوی کولای شي چې ښځو ته د کار او د فعالیت اجازه ورکړي. په نورو اسلامي مملکتونو کې هم دا عامه خبره ده چې ښځې کار کوي، خپل کور ته نفقه راوړي، حلال نفقه راوړي. نو په کار دا ده چې دغه ضرورت ته په کتو سره طالبان هم خپله سینه پراخه کړي او د ټولنې واقعیتونه په نظر کې ونیسي او خپل تصامیم د هغو واقعیتونو په اساس باندې ونیسي.
بله، او که دا راته وایي چې که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي، حاکم نظام هم د بېوزلو کورنیو غم ونه خوري، د کار زمینه برابره نه کړي او ماشومان هم داسې په لارې کوڅو کې شاقه کارونه کوي، د افغانستان وضعیت به کوم حالت ته ورسیږي؟
دا خو جواب ده چې کله چې ظلم زیات شي، د عامو وګړو ژوند په سختۍ سره تیر شي، نو بیا په هغې کې خلک راوچتېږي، خلک داسې نظامونو ته نه وایي، په خوا کې ورته نه ویلي دي، او په ټولنه کې بیا یو ځل بدبختانه کېدای شي چې هغه امنیت ته مشکل او خنډ پیدا شي. نو د دې د مخنیوي لپاره هم لازمه دا ده چې حاکم نظام ډېر عجله وکړي په دې کې چې د خلکو د ژوند د اسانتیاو دپاره ګامونه اوچت کړي.
که په وروستیو کې که څه هم د خبرونې تر له سره تر اخره پورې په دې موضوع باندې موږ خبرې وکړې واضح سوه، خو که په وروستیو کې یو ځل بیا هغو کورنیو ته په ماشومانو باندې د درنو کارو زیانونه په غټو ټکو کې روښانه کړئ، ډېر بخښنه مومن صاحب.
زما پیغام کورنیو ته دا دی چې دوی که واقعا ضرورت دې ته نه لري او کولای شي چې په خپلو قټانو باندې چې هغه د کور مسؤلین دي، هغه که پلار ده که مور ده، که هغوی وکولای شي چې دوی ته نفقه برابره کړي خپل ماشومان د شاخه کارونو څخه وژغوري، نو دا به ډېر زیات د ماشومانو د راتلونکي دپاره بهتره وي. د دوی صحت به هم ورسره ښه وي، د دوی تعلیم ته بیا وخت پیدا کېږي چې ماشومان تعلیم وکړي، بالاخره ګټه بېرته همدغو فامیلونو ته رسېږي. او بل دا ده چې کله چې ماشومان د دې څخه لرې شي چې هغه لوبې او هغه د ساترې وخت تر نوښتل شي، نو هغه عقدې هم بیا د ماشومان په زړه کې نه وي چې بیا کله غټ شي چې دوی ټولنې ته، خپل فامیل ته، خپلې کورنۍ ته سالم وګړي ثابت شي.
ډېر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ډېر زیاته. خدای پامان. خدای پامان.
خدای پامان. ښه وخت ولرئ. دران دوستانو، دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د شاقه کارونو د زیان په اړه خبري وشوي. تربیه پرځای کې چې یاست علامه مال او ملګری.
Push them to the other side.